د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو دے سموجای جواد هم په سر کې د خبرونو سر ټکو ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرش د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو وغوښتل چې نیول شوي افغان ښځینه مدني فعالانې خوشې کړي. د پاکستان پاوز دا وکړي د شمالي وزیرستان په شوبه تحصیل کې د امنیتي ځواکونو او توندلارو ترمنځ نښته کې یو ترهګر وژل شوی او برطانیې د تجارتي پنجشنبې په ورځ له روس څخه وغوښتل چې ډیپلوماټیک لاره غوره کړي ترڅو د جګړې او وینې تویدو مخه ونیول شي او په ورته وخت کې د یوکراین په وړاندې د روس د هر ډول ګام اخیستلو پر ضد خبرداری ورکړ. اوس هم پوره خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش د شروع چهارشنبې په ماښام د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو وغوښتل چې نیول شوي افغانې ښځینه مدني فعالانې آزادې کړي. ښاغلي ګوټیرش په یو ټویټ کې لیکلي، زه په افغانستان کې د لادرکه شویو ښځینه فعالانو د هوساینې په اړه ډیر اندېښمن یم. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې څو مدني فعالانې لادرکه شوي او له یو شمېرو څخه یې په تیرو څو اونیو کې خبر نشته. د ښاغلي ګوټیرش د ټویټ په یوې برخه کې ویل شوي، زه په جدیت له طالبانو غواړم چې د هغوی امنیت تضمین کړي ترڅو وکړای شي بیرته خپل کورونو ته ستنې شي. د افغانستان پخوانی مرستیال ولسمشر امر الله صالح ویلي، طالبان داسې کارونه د سودا بازۍ لپاره کوي. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اطهر من الله ویلي چې په پاکستان کې مخکې نه د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون پیکا د رائے د اظهار پر ضد کارول کیږي او عدالت غنی چې د خبریالانو د تحفظ د وسنی قانون شپږم ماده په دستور کې د ورکړ شویو بنیادی حقوقو سره په ټکر کې ده. عدالت ویلي د قانون شپږم ماده به ریاست ته د خبریالانو خلاف د مقدمو جوړولو لایسنس ورکړي او بیا به یو خبریال د خبر ورکولو جوګه پاتې نشي. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اطهر من الله د صحافي د تعریف او په دې وروستیو کې د خبريالانو د تحفظ لپاره د منظور کړ شوی حکومتي قانون پروټیکشن اف جرنالست اند میډیا پروفیشنلز 2020 د لنجمن شپږم ماده پر ضد د هواد د خبريالانو لوی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست د خواست اوریدنه کوي. د پاکستان پوز دا وکړي د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د شورې چهارشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو او توندلارو ترمنځ نښته کې یو ترهګر وژل شوی دی. په همدې سیمه کې تیر ورځ هم د امنیتي ځواکونو په موټر د ماین چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل شوي وو او بیا تر هغې وروسته د ډزو په پیښه کې یو ماشوم د ټپي کېدو خبرونه مخته راغلي دي. د پرونی پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي منلې ده. برطانی د زیارت پنجشنبې په ورځ له روس څخه وغوښتل چې ډیپلوماټیک لاره غوره کړي ترڅو د جګړې او وینې تویدو مخه ونیول شي او په ورته وخت کې د یوکراین په وړاندې د روس ته هر ډول ګام اخیستلو پر ضد خبرداری ورکړ. د برطانی د بهرنیو چارو وزیر لیس سټراس د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر لیدنې وروسته وویل، په اصل کې په یوکراین کې جګړه به د روس او یوکراین خلکو لپاره ویجاړونکې وي او د اروپا امنیت ته تاوان رسوي او ناټو په ګډه دا روښانه کړي چې په یوکراین هر ډول برید به سترې پایلې ولري او په زیاته بیه به تمام شي. د لویدیځ حکومتونو له روس څخه غوښتي دي چې د یوکراین پولې ته چیرمه د شخړې د کمولو په برخه کې ګامونه واخلي. روس دغلته تر یو لکو زیات سرتیري ګمارلي دي. یوکراین په خپله هم د زیارت پنجشنبې په ورځ پوځي تمرینونه پیل کړي چې د فبروري تر شلمې نیټې به دوام وکړي. د یو بل خبر لمخې د روس جیکپوري قومندانان د شورې چهارشنبې په ورځ ګاونډي بیلاروس ته رسیدلي چې د هغو دیرشو زرو روسي سرتیرو لیدنه وکړي چې د تیرو لسو ورځو راهیسې دغلته د کوربه هیواد له پوځ سره تمرینونه کوي. روس د اس څلور سوه ډول توغندیو د سیستمونو دوه توغندي او ګڼې جنګي جټ الوتکې بیلاروس ته د تمرینونو لپاره لیږلې دي. په بیلاروس کې روان تمرینونه یوکراین ته چې پلازمینه یې ورسره په 200 کیلومتری کې پرته ده تازه ګواښ کړل کېږي. ماسکو همدارنګه په توري بهیره کې جنگي کښتۍ ګمارلې او د یوکراین په ختیځه پوله یې تر یو لکو زیات سرتیري راټول کړي دي. او امریکا وویل د ایران سره خبري یو بیړني حالت ته رسیدلی او دغه تړون بشپړېدو ته یوازې څو نه وخت پاتې دی. امریکا د شوري چاشمبي پورز د ایران څخه وغوښتل چې په بیړه د 2015 کال شوې اټومي تړون ته بیا کتنه وکړي او ویل که په څو نه وکړي دا کار ونه شي نو بیرته ګرځېدل به ورته ناممکن شي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جن ساکي ژورنالستانو ته وویل له ایران سره زموږ خبرې به یو بیړني حالت ته رسیدلې دي او زیاتوي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب میلی له ایران سره غیر مستقیم خبرو لپاره بیرته ویانا ته تللی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکا یونامه د بشری کونو یوش مرډلو ورسته د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریس هم په افغانستان کې د خلکو فعالانو په ورکه دوه تشویش سرګند کړي او د طالبانو یې غوښتنه کړې ګامونه دی پورته کړي چې د غلادر ککړي شوی خلک بیرته خپل کورونو ته لاړ شي. د افغانستان افغاني مرستیال صدر امر الله صالح ویلي طالبان داسې کارونه د سودابازي لپاره کوي. نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار نوشیوان کلندر نووره.
خاغلی ګوټرش په ټوټ کې لیکلي دي چې افغانستان کې د لا درک شو خزینه فعالانو د حفاظت په اړه تشویش زیاتېږي. سو غیبی کړی شوی دی او د زینو د سو روزونه غږ ناراضي. لدین مخکې یو شمیر نړیوالو سازمانونو هم په خاص ډول یوناما، امریکا، جرمنی، هالند او نورو غربي هیوادونو د نیول شو خزینه فعالانو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان پخوانی مرستیال صدر امر الله صالح د یو ټوټ دلارې بیا ویلي چې طالبان بیګونا خزي مدني فعالان او خبريالان نشي په تعلیم بندیزونه لګوي، اطلاعاتو ته د رسایي مخه نشي، په میډیا غوګونه بندوي، ویر خوروي، بهرني وګړي تختوي او سنفي توپیر پیدا کوي او غواړي چې دا کارونه د سودابازۍ لپاره وکاروي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش د افغان خزو فعالانو د نیولو په اړه د شورو چهارشنبه په ماخام په خپل ټویټ کې په طالبانو زور راوړو دغه مدني فعالان دي آزادی کړی. یو شمیر فعالانو او د ټولنیزو رسنو کارکونکو په دې وروستیو کې داوه کړی چې د مرسل عیار او زهرا محمدی په نوم دوه خزینه فعالانو د طالبانو ضد لاریونونو کې ګډون کړي وو چې ورسته په کابل کې لخپلو کورونو څخه وشتل شوې دي. د تمنا زریاب پریانی او پروانه ابراهيم خیل په نوم دوه فعالان چې د خزو حقوقو په ورسته ولاریونو کې ګډون کړي وو په اړه هم د لا درګه کېدو رپورټونه ورکړل شوې دي. د طالبان حکومت د دوه خزینه فعالانو تمنا زریاب پریانی او پروانه ابراهيم خیل د نیول کېدو په اړه رپورټونه رد کړی دی او د دوه نورو خزینه فعالانو د لا درکه کېدو په اړه سندي ویلې. د افغان ویرمنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو سازمانونو د یادو ویرمنو د لا درکه کېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي او د طالبانو حکومت څخه په دې اړه د فوري ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې. د نهه سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر هم په افغانستان کې د بشري حقوقو مبارزې هغه سلور نیول شوی افغان میرمن او د دوی نیول شوی خپل خپلوانو د آزادولو غوښتنه کړې چې 13 میاشتې نیول شوی او تختول شوی دي. او ایچ سی ایچ آر ویلي د سلور افغان خزو هیڅ درک نه لګي چې د دفتر په وینا په 14 جنوري په احتجاج کې برخه اخستو. د تیر کال اگست په 15 نیټه په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته طالبانو د خپلو مخالفینو او خزو فعالانو په ضد ګامونه پورته کړی دي. د مدني ټولنې ډیر فعالان او د خزو حقوقو کارکونکي د ملک نه تللی دي. او کم چې په هیواد دننه دي د سخت فشار سره مخ دي. طالبان وای دوی د پخوانی مخالفینو لپاره عام معافی اعلان کړي او دا چې د اسلامي احکام او روایتونو سره سم د خزو د حقوقو احترام کوي. خو د بشري حقوقو ډیر وکیلان او خارجي سفارتکاران دیتا د شک په نظر ګوري. دا په داسې حال کې چې طالبان هڅه کوي چې په نړۍ د طالبانو حکومت بومني، خو د نړۍ لخوا پر لپسې د طالبانو نه غوښتنې کیږي چې د ښځو ترڅنګ ټول بشري حقوقونه دي یقیني کړي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د افغانستان نه د امریکا د پوزونو د وټلو شپږ میاشتې پوره کیږي. د افغانستان نه د وټلو پس امریکا د هغه ملک نه 1.4 بلین ډالر امداد هم ځنډولې وو چې دغه پیسې د طالبانو لاس ته ورډ شي. خو اوس چې هلته اقتصادي او انساني بحران ورځ تر بل په زیاتېدو دی، نو امریکا د افغانستان سره د امداد کومې لارې لري چې طالبان هم ترې ګټې پورته نه کړي شي؟ د وی اے رپورټ دته سمینه احسن وړاندې کوي.
د کانګرس اورونې په موقع ډیموکرات سینیټر کریس مرفي وویل، مونږ خپل هر ممکن کوشش کولای شو چې دغه پیسې د طالبانو لاسته ورن شي، خو په دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې دینه با طالبان هم ګټه پورته کړي او دا به یو اخلاقي ګډوډي وي چې ډیره بې خونده خبره وي. ملګری ملتونو 13 میاشت عالمی ټولنې نه د افغانستان د پاره 4.4 بلین ډالرو د امداد غوښتنه کړې و چې لخوا یې تر ټولو غټه د امداد غوښتنه وه. د خوراک عالمی پروګرام WFP هم وایي سکال جیمی کې به تش 2% افغانانو سره کافی خوراک وي. د عالمی امدادي ادارې IRC مشر ډیوډ ملی بینډ د کانګرس اورونې په موقع وویل، شپږ میاشتې وړاندې افغانستان یو غریب ملک و، خو اوس افغانستان د لږې سره مخ ملک دی او د دې سبب هغه اقتصادي پالیسي ده چې د اګست د میاشتې راهیسې خپله کړې شوې او د دې د لاسه نه یوازې ولسی بلکې شخصي څانګو کې هم افغانستان ته ډیر تاوان رسیدلی. هغه دا هم وویل، عملی د هغه میډیا رپورټونو تصدیق کولی شي چې افغانان د خوراک سامانونو دپاره د خپل بدن اعضا یا اندامونه په خرڅولو مجبور دي. په دې موقع د سینیټ خارجه چارو کمیټې کې ځینې قانوندانانو دا ومنله چې افغانان ځکه د سختو سره مخ دي چې امریکا د طالبانو د سختریزه پالیسو په سر فکر مند دي، خو ډیرو بیا د امداد لیږلو د خطراتو په سر هم خبرداري ورکړو. د ریپبلیکن سینیټر ټاډ یانګ وینا وا، موږ ته بیدار اوسېدل پکار دي چې د طالبانو د هغوی ملګرو لاسته وسایل ورنشي او هغوی بیا د تندروي دپاره استعمال نکړي. په دې اورونه کې د غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو هم دا ومنله چې د طالبانو سره د مذاکراتو په بنیاد ځینې امریکایي بندیزونه لری کول ګران کار دی. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ سره کارکونکي سلاکار ګریم سمیت په دې موقع وویل، د امریکا چارواکو ته په هغه کارونو بندیز پکار دی چې د کم اجازت نشي ورکړی کېدی، لکه د وسلو قاچاق یا سمګلینګ. خو د بده مرغه د ډیرو دسې ګامونو دپاره به د طالبانو سره همکاري کول وي او دا ګران کار دی، په خاصه توګه هغه وخت چې طالبانو او غربي چارواکو ترمنځ د میاشتو میاشتو مذاکراتو نه باوجود هم د انساني حقونو د خوندي ساتلو په مد کې هیڅ کامیابي ونه موندلی شوه. هغه دا هم زیاته کړه، هغوی یعنی طالبانو د هر عمر جنکو ته د تعلیم حق ورکولو په شان مناسب غوښتنه هم ونه منله، خو هغه دا هم زیاته کړه چې امریکا هم د ټول شموله حکومت په شان یو نه پوره کیدونکي غوښتنې پسې نښته دی. په اورونه کې ګریم سمیت او ملی بینډ قانوندانانو ته زیاته کړه، امریکا بیا هم هلته د انساني بحران مخنیوي دپاره یو څو ګامونه پورته کولی شي او په هغې کې یو د 1.2 بلین ډالرو د ورلد بینک له اړخه د افغانانو د بیا ودانۍ فنډ جاري کول چې افغانانو ته نیخ په نیغه تنخواګانې ورکوي. په شخصي څانګه باندې د امریکا بندیزونه ختمول او شخصي اساسي جاري کول دي، خو د افغان حکومت اساسي هغه شان تړل ساتل دي. یاد دي د امریکا صدر بایدن انتظامیه 13 میاشت په افغانستان کې د انساني بحران ته جواب ویلو لپاره اضافي 3.8 میلیون ډالرو د امداد ژمنه هم کړې ده. سمینه احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سي.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا تلګل شوی رپورت کې ویلي شوی چې د طالبانو واک لاندې افغانستان کې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ایست ترکستان اسلامیک مومنت د 200 تر 300 پورې غړي موجودیت لري. رپورت ښایي چې دغه وسلوال د القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره نږدې تعلق لري او بنیادی مقصد یې په منطقه کې د چین مفاداتو ته نقصان رسول دي. تیرون کې وایي چې دغه اسلامي غورځنګړي د پاکستان او چین ترڅنګ د منځنی آسیایي ملکونو لپاره لوی ګواښ دی. بلخوا افغان طالبانو ترجمان د ملګرو ملتونو دغه رپورت رد کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې داسې کومه وسلواله ډله شتون نه لري چې د نړۍ بل کوم هیواد ته ځان رسول لپاره د افغانستان ځمکه وکاروي. نو تفصیل له پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په رپورت کې وره.
رپورت وایي چې دغه وسلواله ډلې بنیادی مقصد پاکستان او تاجکستان ترڅنګ په منطقه کې د چین مفادات په نخښه کول دي. په دې حق له د پیښور په هندون د صحافت څنګه استاد او سیلنکار ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا دی ونی واستوای
یقینا هغه خطر دا بنیادی تور باندې چین دا خو چین سره سره کتا سوګوري وستي ایشیایي ملکونو تکوم دی رشیا پورې دی ملکونو غنی چې کوم پاکستان ترستان صدا ایسترکستان موومنت په هغه ملکونو کې د ډیکټیټرشپ خلاف یا په هغه ملکونو کې د حکومتونو خلاف ګامونه پیل کړي.
نو مولي زیاته کړه ممکنه ده چې د نورو وسلوالو ډلو په سیر د ختی ترکستان اسلامي زنګ د غړو پتادات کې هم زیاتواله راشي او د افغان طالبانو او نورو غونډي هوادونو پستونځو کې اضافه وکړي.
کچری په افغانستان کې طالبانو او نور په خپل حق کې یا طالبانو کې مختلف مسلک ولا خلل دي یا سبق په پاکستان بلکې اوس هواي ته هزاران پاکستاني نو بل فرض کا دوه خلکو د درسي نه کیږي یا د دوه خلکو حکومت د ناراضګي نو دا مون سره امکان هر وخت موجود ده. بیا به د 10 غوډونو لکال قاعده شو یا ایست پاکستان مومن شو یا اسلامیک سٹیټ اف خراسان شو د دوه غوډونو همیشه د هلي یو طرف نه خفشي نو بل طرف ته لاړ شي.
د ملګرو ملتونو امنیتی شورا ته لیږل شوی د غریپورت کې دا هم ویل شوی چې ختی ترکستان اسلامي غورځنګ د القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره نږدې تعلق لري. د پیښور پوهنتون د ریجنل سټډیز یا سیمه ایزو زده کړو د سانګې مشر ډاکټر زاهد علي وایس اپ امریکا دی ونی واستوای کچری افغان طالبانو د ایست ترکستان موومنت او نور وسلوالو ډلو مخنیوي ونکړې شو نو د نړیوال فشار ترڅنګ د بندیزونو سره به هم مخ شي.
اوس کله افغانستان کې د ډیپلوماټیک مشنز اوپن نشو یا فار ایگزامپل دا رپورت یو سکیورټی کونسل تلاړې نو هغه ملکونه چې هغه غواړي چې موږ انساني بنیاد باندې افغانستان سره مرسته وکړو نو هغه ته مشکلات راځي شي ولې چې امریکا کاو غواړي نو یو نو طرفه سانکشنز کې راځي شي.
خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان بلال کریمی د ملګرو ملتونو د رپورت رد کړي او وایس اپ امریکا دی ونی واستي ویلی په افغانستان کې داسې کوم وسلواله ډله شتون نه لري چې د بل کوم هیواد په ضد عملیات وکړي.
اسلامي امارات ته متحد او ژمن د افغانستان لخوا چې خبري چاته کوم غواړ او تایید نه متوجي کیږي په دې اړه چې کوم کنګوسیا او شایعات نشر کیږي موږ یې ردوو. د اسلامي امارات پر ټول چارو پر ټول نقاطو د هیواد باندې بشپړ کنټرول لري.
د 13 اگست په 15 طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړو او په 1 سپتمبر یې خپل لن محاله کابینه اعلان کړه. صد پاسه شپګومیاشتو راهسي افغان طالبان کوشش کوي چې نړۍ حکومت په رسمي ډول وپیژني خو تر وسه د نړۍ کم یو هیواد د طالبان حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی او اوس وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې نو راځي چې وخت شو تا
دا وخت په عالمی او سیمایزو مطبوعاتو کې افغانستان کې په اقتدار کې دراغلو افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ د توقع برخلاف د راپور ته تو تریخوالی په حق له مختلف قسمه تجزیه مضمونونه او خبرونه خوريږي. په دې موضوع د وایس اف امریکا په ویب پاڼه د پاکستان د یو نامتو لیکوال او خبريال ایاز ګل یو ډیر تفصيلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د طالبانو واکمنی پاکستان د پاره سرخوږي ثابت چوي دي. ایاز ګل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې تیر کال افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې راتلل د تجزیه نگارانو په نس د گاونډي مل پاکستان ډیر لوی فوجي او سیاسي کامیابی ګڼل کېده. د پاکستان خلک افغانستان کې د خپل ځلي دشمن هندستان په ناکام کېدو ډیر خوشاله وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خو پارلیمان کې خپل تقریر کې تر دې پوري ویلي وو چې افغانانو د خارجي فوجونو په وستو د غلامۍ زولنې شلولې دي. خو د تیر سومیا اشتراسي په سرحدي سیمو کې د امن امن راپور ته خراب حالات او د دواړو ملکونو تعلقات ډیر کړکیچن کړی دي. پاکستان افغان طالبانو نه پدی ګیلمند چې د افغان طالبانو اقتدار کې راتلو سره د افغانستان د خورینه د پاکستان دننه د ترهګر خونړی بریدونه زیات شوی دي. د افغان طالبانو د ملګری ګوند تحریک طالبان جنگیالو په سرحدي سیمو کې د پاکستان په فوج خپل حملو له زور ورکړی دي. د وزیر اعظم عمران خان یو خصوصي معاون رؤوف حسن وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د پاکستان بنیادی فکر مندي دا ده چې پاکستان کې دننه د ترهګر حملو مرکز افغانستان کې دی. رؤوف حسن وایس اف امریکا ته دا هم ویلي دي چې موږ دا معامله افغان حاکمانو سره اوچته کړی ده او دا چې پاکستان بچري هم ځان د ترهګرو د لاسا برامت کې دوله ورنکي. د پاکستان دفاعي چارواکي وایي چې افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وتو وروسته د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي په ګرد افغانستان کې پرانستې تڼۍ ګرځي. ملګرو ملتونو خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د ټي ټي پی د دریو زورو نه تر پنځو زورو پورې جنگیالي افغانستان کې موجود دي. ایاز ګل د وایس اف امریکا په ویبپاڼه چاپ شوی خپل مضمون کې د پاکستان او د افغانستان د زړه بداوي د تاریخ بیانولو په موقع لیکلي دي چې افغان طالبانو نه یوازې د ټي ټي پی د جنگیالو د پاکستان دننه پکیدونکو حملو سترګې پټې کړې دي، ولې په خپل هم په سرحد د پاکستان د فوج لخوا د ازغن تار د غزولو کار بند کړی دی، ځکه چې د افغانستان یو حکومت هم تر اوسه پورې د پیرنګي د دور د ډیورنډ د نامې راخکلي سرحدي کرخه نه ده منلې. خو بل طرف ته طالبان دا تورونه ردوي چې افغان خاوره ګینې د پاکستان خلاف استعمالیږي. خو ښکاري داسې چې د پاکستان د خواست باوجود افغان طالبان د ټي ټي پی د مشرانو افغانستان نه د وستونه انکاریان دي او نه د هغوی په سرګرمو بندیزونو لګولو ته تیار دي، بلکې اپوټای پاکستان ته ویلي دي چې ټي ټي پی سره خبرو تکینی. افغان طالبانو پاکستان ته په صفاټکو کې ویلي دي چې د ټي ټي پی جنگیالي افغانستان کې د امریکانو او د نورو خارجي فوجونو خلاف په شلکلن جنگ کې افغان طالبانو سره څنګه په څنګه جنگیدلې دي. د طالبانو په دې جواب پاکستان افغانستان کې د ټي ټي پی د مشرانو خلاف په خفیه کار روايو کولو مجبور شوی دی چې درون حمله هم پکې شامل دي. تیر سو هفتو کې د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې د ټي ټي پی ډیر مطلبي او نامتو غړي وجلې شوې دي، خو ذمہواري لا چا نه دا اخیستي. د پاکستان یو ستر چارواکي تیر ورځو کې کابل کې د افغان طالبانو مشرانو سره د خبرو اترو نه پس خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا توقع کول یو قدرتي امر وو چې د افغان طالبانو کابل کې په اقتدار کې دراتلو نه پس به افغانستان کې د ټولو جنگیالو لخوا پاکستان کې کیدونکو حملو کې کمی راشي. خدا سي ونشول د دې مطلب دا شو چې دغو جنگیالو سره د چرتن مالی او مادي امداد کیږي. په واشنگتن کې د دانشورانو په ویلسن سنټر کې د ایشیا د پروګرام ډیپټي ډایریکټر مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان د افغان طالبانو د عملدارۍ لاندې افغانستان نه پاکستان کې په حملو کې دوه ډیر سخت پریشان دي، خو باوجود د دې د دواړو ملکونو د یو بل نه رغیدن ګران ده. ایاز ګل د وایس اف امریکا په ویبپاڼه د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان په افغان طالبانو واضح کړی ده چې پاکستان به د دوی حکومت اله تسلیموي چې نور ملکونه هم تسلیم کړي. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ د سارنې په لړ کې د تیری هفتې په یو رپورت کې ویلي شوی دي چې افغان طالبان افغانستان کې د خارجي ترهګرو د عملیاتو په قابو ساتلو کې پاتې راغلي دي، بلکې دا ترهګر افغانستان کې نور زیات ډاډه ګرځي. خو د طالبانو د خارجه چارو وزارت د ملګرو ملتونو دا رپورت رد کړی دی او ویلي دي چې د اسلامي اماراتو د واکمنۍ وروسته افغانستان کې مثالی امن قائم شوی دی.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان پاول دا وکړه د افغانستان سره په پوله د شمالي وزیرستان په شیوا تحصیل کې د شروع یا چاشمبي پورس د امنیتي ځواکونو او توندلارو ترمنځ نښته کې یو تراګر وجل شوې دی. په همدې سیمه کې تیر ورځ هم د امنیتي ځواکونو په ګاډي ماین چاودنه کې د اف سی ځواک شپږ سرتیري ژوبل شي وو او بیا تر هغه وروسته د ډزو په پیښه کې یو ماشوم د ټپي کېدو خبرونه مخې ته راغلي وو. د پرونی پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نو تفصیل پی دریو خبریال عدنان بیتنی وانده کوي.
د سرکاري میډیا تر مخه پوسټ تیر شپه نه وخت ویلي چې د فبراير په 9 او 10 منځنۍ شپه کې په شمالي وزیرستان شواسیمه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیر ترمنځ ډزې شوې. سپکشي وسلوال نوړل شوی دی. پوز ویلی دا هغنه پا غطا کچه وصله او نور بارودی تو که ترلاسه شوی خود پوز پا بیان که دانه دی ویل شوی چه دا وجل سوی تن تراو دا کمی وصله واره دلی صرفو دا وجل سوی تن پا آره نور جوزیات ندی ورکده شوی خو ویل شوی چه هغه دا چودن و ماهر او تر هگریز و کرن و وجن و او تاوان دا پاره دا تشتوان پا پیش رو که که کرفو پرون هم امنیتی چارواکو ویلی و پا شمالی وزیرستان که پا ایوا چودنه که دا اف سی زواکش پر اسکر جوبل سوی دی تیر ورځ د سیمینا امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلی وو د سه شنبه پښپا په امنیتی اسکرو د چودنه د شوی تحصیل په ټنډي سیمه کې شوی امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوا سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلی وو امنیتی سرتیری په علاقه کې د لټون په عملیاتو بوخت وو چې د گاڑی ترڅنګ د سړک په غاړه د مین چودنه شوی ده په سیمه کې یو امنیتی چارواکی ویلی وو تر چودنې وروسته د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزې هم شوې خو ډزو کې وسلوالو د نقصان اړولو معلومات یې نه ترلاسه کړې هغه ویلی وو ژوبل سوي سرتیری د اف سي ځواک عسکر وو او په بنو سیمه کې پوځي روغتون ته وړل شوې د سیمینا سرچینې وایي تر ډزو پیښه کې یو ماشوم هم ژوبل شوی وو په شپږمه فبرورۍ د پاکستان پوځ ویلی وو د خیبر پښتونخوا په کورمه قبایلي ضلعه کې د افغانستان د پولې ترڅنګ د پولې پورې غاړې افغانستان نه تر هغریز بریج شوی او پنځه امنیتی سرتیری پکې وژل شوی وو د پاکستانی طالبانو تحریک د دغه حملې ذمواري په غاړه اخستې وه تر دې یوه ورځ وړاندې په پنځمه فبرورۍ د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان د داخل سیمه کې د دوو وسلوالو د وژل کېدو سره د دوی د ولکې نه په غټه کچه وسلې ترلاسه کېدو دعوه هم کړې وه په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په بلوچستان شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د بد امنۍ پېښې سیوا شوې دي په بلوچستان او قبایلي ضلعو کې په امنیتي ځواکونو د ترسره شوو وروستیو خونړیو بریدونو وروسته تیره ورځ د پاکستان د پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا هوډ ښکاره کړی چې پوځ به هیواد ترهګرو د هغوی د همکارانو او ملګرو نوغې وباسي تیره اونۍ د بلوچستان په لونشکي او پنجکور سیمو کې په امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه شوي وو چې پوځ پکې د نه عسکرو د وژل کېدو تایید کړی وو خو د دغو بریدونو ذمواري قبلونکي بلوچ بیلتون وختون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي بیا دعوا کړې په دغه بریدونو کې د پوځ زیات عسکر وژلې وو عدنان بیټنای ډیوا شمالي وزیرستان
قانون پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل تلانجمن اشپگم امادی خلق دا پی ایف یو جی دا خواست اور روانہ کوی عدالت مخبل ریمارکس کی ویلی دا قانون اشپگم امادہ با ریاست تا دا صافیانو خلاف دا مقدمو جوڑولو لائسنس ورکڑی و بیا با یو خبریال دا خبر ورکور جوگا پاتے نشی نو تفصیل دا اسلام آباد نا دا ارشد حسین پا دی رپورٹ کی وارے
دا عدالت مشر جج دا هم ویلی چې د صحافیانو د تحفظ قانون شپږمه ماده کې لیکلي الفاظ به ریاست ته د صحافیانو پر ضد د مقدمو جوړولو لایسنس ورکړي او بیا به یو صحافي هم د خبر ورکولو جوګه پاتې نشي عدالت دا هم ویلی په بادیول نظر کې د صحافیانو د تحفظ قانون د شپږمه ماده شق دریم پاین کې د ورکړې شوی بنیادی حقونو پر ضد دی او د بشري حقونو وزارت د عدالت په دې قانې کړی چې دغه ماده د آئین د نورلسمې او د نورلسم ا شقونو سره پټک اسلام آباد ہائی کورٹ د صحافی د تعریف او پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل د کال 2021 قانون د شپږم ماده پر ضد د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ د خواست اوریدنه کوي پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ عمومی سیکرٹر ناصر زیدی ڈیوا توای د قانون خو په اصل کې د صحافیانو د تحفظ لپاره پکار وو او د دې پښپګم ماده کې صحافیانو ته د سزا ورکولو هیڅ ضرورت نه وو
تو یہ دو عملی جو ہے یہ حکومتوں کی ناکامی بھی ہے
ہغوائی پا اوسنی قانون کی دا دو عملی دا حکومت ناکامی دا او بلدا چی حکومتوں نے چرے ہم دا صحافت دا آزادے پا حق کے ندی پاتے شوے دا مطبوعاتو دا حقونو دا تحفظ نڑیوالے ادارے کومیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ترمخا دا کال نورلس سوا دو نویم او دوزار یوشتم دوران پا پاکستان کے اویا صحافیان دا کار پا محال وجل شوے دی ہم داراز دا خبریالانو نڑیوالے ادارے انٹرنیشنل فیڈریشن پروفیشن آف جرنلسٹ تیر کال پخپل رپورٹ کې هم پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ سلورم خطرناک هیواد ګرځولې دی او وایي دغلته 18 صحافیان د کار په محل وجل شوي دي. دغه اداره په خپل رپورٹ کې لیکي د مئی 2020 او د اپریل 2021 دوران په پاکستان کې صحافیانو ته په پیښو غواخونو کې 30% اضافه شوی ده. پاکستان کې د رپورټر وداؤٹ بارډر نمائنده اقبال خټک دیو سره خبرو کې د صحافیانو د تحفظ د کال 2021 په قانون هم نیوکه کوي.
دغه مونږ غوړو چې د حکومت نیت صحیح نخکاری تاسو پته ده چې پاکستان کې کال 2014 کې یو قانون راغلو د پیک په نامه یادې دا ویل کې دا قانون چې کوم آنلاین ترخه گئی دا دغه په ضد به استعمالي اوس مونږ غوړو چې هغه قانون زیات تر د ژورنالیستانو خلاف استعمالي هغه ژورنالیستان چې سختې پوښتنې کوي او خپل رائے اظهار کوي.
د اسلام آباد های کورټ مشر جج ویلي اطلاعاتو او معلوماتو ته د لاسرسي ازادي او د اظهار رائے ازادي یوازې د میډیا ستونزه نه ده او وایي تر سوچ په حکومت تنقید نه کیږي نو احتساب نشي کېدی. د دې قضیه د اوریدنې په محل د بشري کونو وزارت ویلی چې د خواست کوونکو د اندیښنو حل بارو کاږي او کو ضرورت پیښ شونو په دغه قانون کې به د پارلیمان د لارې بدلون هم تجویز کولی شي. تیر کال اسلام آباد کې د صحافیانو د تحفظ د دغه قانون د لاسلیک دستوري تخپل وینا کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلیو په پاکستان کې یو طبقه داسې ده څوک چې په نړیوال کچ د دې تاثر خورولو هڅه کوي چې په پاکستان کې میډیا آزاد نه ده. هغه ویل ک په پاکستان کې میډیا آزاد نه ده نو بیا چرته هم میډیا زادہ نشی کے دے.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
درنو اردن کو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈیو دا سمجھا ہے جواد سب کی خبروں سر ٹکو تپام اکڑی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو وغوښتل چې نیول شوي افغان ښځینه مدني فعالانې خوشې کړي. د پاکستان پوځ دعوا کړې د شمالي وزیرستان په شیوه تحصیل کې د امنیتي ځواکونو او توندلارو ترمنځ نښته کې یو ترهګر وژل شوی او برطانیې تجارتي پنجشنبې په ورځ له روس څخه وغوښتل چې ډیپلوماټیک لاره غوره کړي تر څو د جګړې او وینې تویدو مخه ونیول شي او په ورته وخت کې د یوکراین په وړاندې د روس د هر ډول ګام اخیستلو پر ضد خبرداری ورکړ. اوس هم پورا خبر نه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش د شوروي چهارشنبې په ماښام د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو وغوښتل چې نیول شوي افغاني خزینه مدني فعالانې آزاد کړي. ښاغلی ګوټیرش په یو ټویټ کې لیکلي زه په افغانستان کې د لادرکه شویو خزینه فعالانو د هوساینې په اړه ډیر اندېښمن یم. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې څو مدني فعالان لادرکه شوي او له یو شمېرو څخه یې په تیرو څو اونیو کې خبر نشته. د ښاغلي ګوټیرش د ټویټ په یوې برخه کې ویل شوي زه په جدیت له طالبانو غواړم چې د هغوی امنیت تضمین کړي تر څو وکړای شي بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د افغانستان پخواني مرستیال ولسمشر امر الله صالح ویلي طالبان داسې کارونه د سودا بازۍ لپاره کوي. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اطهر من الله ویلي چې په پاکستان کې مخکې نه د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون پیکا د رائے د اظهار پر ضد کارول کیږي او عدالت غني چې د خبريالانو د تحفظ د وسني قانون شپږم ماده په دستور کې د ورکړ شویو بنیادی حقوقو سره په ټکر کې ده. عدالت ویلي د قانون شپږم ماده به ریاست ته د خبريالانو خلاف د مقدمو جوړولو لایسنس ورکړي او بیا به یو خبريال د خبر ورکولو جوګه پاتې نشي. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اطهر من الله د صحافي د تعریف او په دې وروستیو کې د خبريالانو د تحفظ لپاره د منظور کړ شوی حکومتي قانون پروټیکشن اف جرنالست اند میډیا پروفیشنلز 2020 د لنجمن شپږمې مادې پر ضد د هیواد د خبريالانو لوی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست د خواست اوریدنه کوي. د پاکستان پوز دا وکړی د شمالي وزیرستان په شیوه تحصیل کې د شوروي چهارشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو او توندلارو ترمنځ نښته کې یو ترهګر وژل شوی دی. په همدې سیمه کې تیر ورځ هم د امنیتي ځواکونو په موټر د ماین چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل شوي وو او بیا تر هغې وروسته د ډزو په پیښه کې یو ماشوم د ټپي کېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. د پرونی پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان یا TTP منلې ده.
برتانی د زیارت پنځمبي بورز لروټ څخه وغوښتل چې ډیپلوماټیک لار غوړه کړي ترڅو د جګړې او ویني تویدو مخاوني ولشي او په ورته وخت کې د یوکرين په وړاندې د روس ته هر ډول ګام اخیستلو پر ځای خبرداري ورکړ. د برتانی د بهرانی او چارو وزیر لیس سترس د روس د بهرانی او چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر لیدنې وروسته وویل په اصل کې په یوکرين کې جګړه بده روس او یوکرين خلکو لپاره ویجاړونکې وی او د اروپا امنیت توان رسوي او ناتو په ګډه د روحانه کړي چې په یوکرين هر ډول برید به ستري پایلې ولري او په زیاته بیا به تمام شي. د لویدیز حکومتونو له روس څخه غوښتي دي چې د یوکرين پولې ته چیرمه د شخړې د کمولو په برخه کې ګامونه واخلي. روس د غلطه تر یو لکو زیات سرتیر ګمارل دي. یوکرين په خپل هم د زیارت یا پنځمبي پورز په وزیر تمرینونو پیل کړي چې د فبروري تر شلمې نیټې به دوام وکړي. د یو بل خبر لمخې د روس جګپوري قومندانان د شورې چهارشنبه په ورځ غونډي بیلاروس ته رسیدلی چې د هغو ډیر شو زورو روسي سرتیرو لیدنه وکړي چې د تیرو لس ورځو راهیسې د غلطه د کوربه هیواد له پاو سره تمرینونه کوي. روس د اس 300 ډول توغندیو د سیستمونو دوه توغندي او ګڼې جنگي جټ الوتکې بیلاروس ته د تمرینونو لپاره لیږلې دي. په بیلاروس کې روان تمرینونه یوکرين ته چې پلازمینه یې ورسره په 200 لاس کیلومتر کې پرته ده تازه ګواښ کړل کېږي. ماسکو همدارنګ په توري بهیره کې جنگي کښتۍ ګمارلې او د یوکرين په ختیځه پولې تر یو لکو زیات سرتیري راټول کړي دي. او امریکا وویل د ایران سره خبرې یو بیړني حالت ته رسیدلې او دغه تړون بشپړېدو ته یوازې څونې وخت پاتې دی. امریکا د شورې چهارشنبه په ورځ د ایران څخه وغوښتل چې په بیړه د 2015 کال شوي اټومي تړون ته بیا کتنه وکړي او ویل که په څونې کې دا کار ونه شي نو بیرته ګرځېدل به ورته ناممکن شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي ژورنالستانو ته وویل له ایران سره زموږ خبرې به یو بیړني حالت ته رسیدلې دي او زیاتوي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب میلي له ایران سره غیر مستقیم خبرو لپاره بیرته بیانات لري. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو دی برتانیې پر روس غږ کړی چې د یوکرين د کړکیچ ختمولو لپاره د سفارتکاري غوره کړي او د ټکر او د خونریزي لارې نه خپلوي. روس ته د زیارت یا پنځمه پروس په خپل خبرداري کې برتانیې دا هم ویل چې ماسکو د داسې ګامونو نه ډډه وکړي چې د یوکرين خپلواکي کمزوري کوي. تفصیلي رپورت په د ډیوا خبريال شبزاده ناورو.
د وایس اف امریکا د رپورت تر مخه د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات په مهال د برتانیې خارجه وزیر لیسټرس ویلی چې په یوکرين کې جنگ باندې وازې د روس او یوکرين د ولست لپاره تباکون وي بلکې د یورپ د امنیت لپاره به هم خطرناک وي. او نیټو روس ته دا خبره واضح کړې ده چې په یوکرين یې غلبه درون قیمت ولري. غربي هیوادونو واړی چې د یوکرين په سرحد د روس ته یو لک ځواکونه د ځای پر ځای کولو په نتیجه کې راپورته شوی تا او تریخوالی د کمولو د پاره د ماسکو ګامونه پورته کړي. روس تور سمندر ته سمندري جنگي جازونه لیګلي او د زیارت یا پنځمبه په ورځ شروع شو پوځي مشقونو د پاره د یوکرين گاونډي ملک بیلاروس ته عسكر او پوځي ساز او سامان هم لیګلې دي. یوکرين د زیارت یا پنځمبه په ورځ خپل پوځي مشقونه شروع کړي. د روس او یوکرين مشقونه به د فروری په شلمه نیټه ختميږي. د وایس اف امریکا د رپورت تر مخه سرګی لاوروف ویلي یو بل ته د احترام په بنیاد مذاکرات تعلقات معمول ته راوستل کېدې شي. لاوروف ویلي نظریاتي د ریزونه خبرداري او غواخونه داسې لاره ده چې هیڅ ځای ته نه ورځي. د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن د زیارت یا پنځمبه په ورځ د پولین او د نیټو مشرانو سره ویني او د هغه دفتر ویلي د ملاقات مقصد نیټو سره د ملاتړ سرګندول دي چې د روس تجارت تر ټولو زیات بار به اوچتوي. رپورت وايي په یوکرين د روس تیرغل په صورت کې د ممکنه بحران د امرست د پاره د برتانی وزیر اعظم یو زر برتانی عسکرو ته د تیار اوسېدو امر کړی دی. په واشنگتن کې د وایټ هاوس ترجمانې د شروع یا چهارشنبه په ورځ ویلي روس په نږدې ورځو کې راپارونکي ګامونه پورته کړي او په کار ده چې روس دغه دریز بدل کړي. په بیلاروس کې د پوځي مشقونو په اړه د کرملین ترجمان دیمیتری پیسکوف ویلي دغه مشقونه امنیت ته خطر د مخنیوي د پاره کولی شي. مغربي استخباراتي ماهرین ګمان کوي چې ماسکو د خپل حمله کوونکو ځواکونو او یا فیصد برخه د یوکرين په سرحد ځای پر ځای کړي ده او په ورستي کارونو کې یوکرين په نیټو کې د شاملېدو هلې ځلې کوي. د روس صدر ولادیمیر پوتین د دې خبرې تردید کوي چې په یوکرين د حمله اراده لري او غواړي چې یوکرين د په نیټو کې شامل نکړي شي. او مغربي ملکونه دی د روس د پولینا ځواکونه او وسلې لري کړی. غربي هیوادونه وایي روس هیڅ حق نه لري چې وایي څوک دی په نیټو کې شامل کړی شي او څوک نه. خو غربي هیوادونه په مشرقي یورپ کې د ځواکونو ځای پر ځای کولو او د نیټو پوځي مشکونو په اړه روس سره د خبرو لپاره رضامندي څرګنده کړې ده.
وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په کردار سخت نیوکه کړي او تورې لګولې. امریکا د خپل غرض لپاره پاکستان سره اړیکې ساتي او بیا سترګې وړوي. د دې په پرتله چین تل د پاکستان تر په سختو کې بغرض مرستې کړې دي. څېړونکي د وزیر اعظم دغه بیان د چین او امریکا ترمنځ سیالۍ کې د پاکستان بې پلو پاتې کېدو په ځای د چین سره ډله جوړېدو ته تګلارې برخه ګرځوي. نور حال په پیرو لچا په رپورت کې واره.
د چین فیوډان یونیورسټي پوهانو سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان افغانستان کې د امریکا په کردار سخت نیوکه کړې دي او تورې لګولې. امریکا د دروغو په اساس د یو بې ځایه میشن بنوم افغانستان ته راغلې و او د اسامه بن لادن وجنې وروسته دا میشن ختمېدل پکارو. د عمران خان په خبره د روس په ضد امریکا ته د پاکستان ضرورت خو دغه غره سرته رسیدو وروسته امریکا الټه په پاکستان باندې بندیزونه لګول. وزیر اعظم عمران خان تکرار کړی امریکا تل د خپل غرض لپاره خود دې په پرتله چین تل د پاکستان سره په هر سخته کې ولاړ دی او مرستې کړي دي. که څه هم وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان د امریکا او چین ترمنځ مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي راکمولو لپاره خپل کردار لوبولو ته چمتو دی، خو د بهرنیو چارو څېړونکي ډاکټر اعجاز خټک د وزیر اعظم عمران خان په امریکا باندې تورونه د چین او امریکا سیالۍ کې د پاکستان د چین سره ادریدو باضابطه پالیسی ګرځوي.
او وزیر اعظم دا بیان او کلیر دا انډیکیشن ورکوي چې اوس دا حکومت پاکستان د امریکای او د چین په اختلاف کې یو اړخ ته د ودریدو خبره کوي. دواړو مقابل دواړو تعلقاتو مقابله کول دا یو پالیسی سټیټمنټ دی ګڼم. خو ما زه دې ته محتاط خبره کوم، نو ما ته راته ډېر ښه ډیولپمنټ نه ښکاري. یو اړخ ته ودریدل همیشه نقصان دی.
وزیر اعظم عمران خان گاونډي هیواد هند په حکومت باندې د مسلمانانو او د نورو اقلیتونو د حقونو د سرغړاونو تورونه هم تکرار کړی دي. خو د چین سینګیانګ صوبه کې د اکثریتي مسلمانانو د زورولو په حق له وزیر اعظم عمران خان داوا و چې دغلته یو غیر مسلمانانو سره ازیاتی نکېږي. دا په داسې وخت چې امریکا، کینیډا او لوی شمیره کې نورو هیوادونو د یو غیر مسلمانانو د زورولو او چین کې د بشري حقوقو سرغړاونو په سر چین کې کېدونکي اولمپکس یا نړیوال سیالو دستوره کې د ګډون بایکاټ کړیو. وړاندې نو وزیر اعظم عمران خان باندې دا نیوکه کیږي چې یو غیر مسلمانانو په حالاتو یې سترګې پټې کړې دي. د هیواد په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی عمومي کونسل غړی ندیم انټونی اډوکیټ دغه نیوکه په ځای بولی. نور هیوادونو کې د مسلمانانو سره کېدونکي زیاتو بزد پاکستان کې لاریونونه کېږي او بلخوا یو غیر مسلمانانو په معامله کم حکومتي واکداران څه نه وایي، نو دې باندې به سوالونه ضرور راوچتېږي. بلخوا د پاکستان خارجه دفتر د وزیر اعظم عمران خان د چین دورې په موقع د سی پیک او د هند د واک لاندې کشمیر په اړه د شریک اعلامیې د لارې د دواړو ملکونو موقف باندې د هند اعتراض رد کړی دی. هند تور لګوي سی پیک پروژه د هغې علاقو نه تیریږي کم چې د هند برخه ده، خو پاکستان پر غیر قانونی قبضه کړی ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دی. د خیبر پختونخوا په سوابه ضلع کې پولیس وایي سرکاري چارواکو په بازار کې د تجاوزاتو په ضد کاروایي په محل د ځایي چارواکو په ضد د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی او قهرجنو خلکو د ځایي سرکاري افسر په دفتر برید کړی وو. او پولیس وایي افسر محفوظ دی. پولیس وایي بیا وروسته ځایي خلکو علماو دغه مسله په خبرو هواره کړې ده. دغه افسر د مذهب سپکاوي نه دی کړی. نور حال د دې خبریال رضا حسین په رپورټ کې وره.
د ثوابه ذلی د رزړو تحصیل د کالو خان تانه زی چارواکی اختر منیر ډیوت ویل چې د تحصیل میونسپل انتظامی افسر د تجاوزاتو په ضد عملیات کړیو او خلکو له د جرمانی پرچی ورکړی وي. زی سوداګر غختل چې پرچی دی ورنکړی شي خو دغه انتظامی افسر په انکار په هغوی د مذهب د سپکاوی تور لګول شوی او بیا د هغوی په دفتر ورغلی.
د اخر پر پالسی مارسی دغه ورکړی نه دی او دوی چې د پالسی مې مرګه هغه وی چې ورکوم به کنه
د رضلو تحصیل چیرمین غلام حقانی وایي د پرچو ورکولو په وخت خلکو افسر ته ویلي چې خلک متنګوا روزګار نشته او کمزوري یو خو په دغه وخت کې دغه افسر داسې الفاظ کارولي او خلک دا غني چې د مذهب سپکاوی کړی دی.
عالمان په بیا رااله بیا بیا خبرې مبرو شو نه هو علماء خو دې خیر مونږ بدل کو دا دیوار به مورو چې دا الزام لا ګولې دا به مورو غوان روم بیا پیش کې نو بیا هغه خبره پکې نه وکړه
په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوی د تورونو پیښې مخې ته راځي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي زمونږ بدقسمتي ده چې زمونږ قوم جذباتي انداز لري او زمونږ معاشرتي رویه داسې دي چې د الفاظو په انتخاب کې احتیاط ونشي اگر چې د دې مطلب دا نه وي چې دوی کوم الفاظ استعمال کړي. هغه وویل په یاد پیښه کې چې د خبرو کوم کردار ادا شوی دا د ستاینې وړ دی او هم دا طریقه پکار ده. وی ویډیو سره په خبرو کې قبله ایاز وویل پکار نه ده چې څوک قانون په لاس کې واخلي، مروجه قانون په عمل کې راوستل پکار دي.
بیا د مذهب د توهین په نوم باندې د چا سره عناد، ذاتی تنازعات او جګړې د هغه په اساس نقصان ورکول د دې هم بالکل جواز نشته.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د ناسمو تورونو او بیا په تشدد د خلکو د وجلو د زیاتیدونکو پیښو وروسته ویل شوی چې د هغه چا پر ضد به هم د مذهب د سپکاوی د قانون لاندې مقدمه درج کولی شي څوک چې د مذهب د سپکاوی تورونه د خپلو ګټو لپاره کاروي. د تیر کال دسمبر په میاشت کې په پنجاب صوبه کې د یو سریلنکن وګړي د مذهب د سپکاوی په تور د وجلو او بیا د سوځولو پیښه رامنځته شوې وه. د یادې پیښې وروسته د مذهبي یووالي لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي په لاهور ښار کې د عیسایانو مشرانو سره د لیدنې وروسته خبري کانفرنس ته ویلي وو له بده مرغه پاکستان کې د مذهب د سپکاوی په تور سیالکوټ ښار کې یو سریلنکن وګړی وجل شوی او اوس حکومت او ریاستی ادارو فیصله کړې ده چې هر څوک د ذاتی ګټو لپاره د مذهب د سپکاوي د قانون ناوړه استفاده کوي د هغه په ضد به هم د دې قانون لاندې ګامونه اخستی شي. په پاکستان کې غیر دولتي سیلانی دي ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل یو ورستی رپورت کې ویلي د پاکستان د جوړېدو نه تر اوسه پورې د هیواد دننه د 1415 کسانو په ضد د مذهب د سپکاوي تورونه او مقدمه درج شوی چې پکې د عدالت پرتا یو کم نوی کسان هم وجل شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنٹ اکنامکس په خپل یو تازه څېړنې کې وایي چې په ټول هیواد کې د تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاری تر 30% پورې زیاته شوې ده. اداره وایي په دې بیروزګار ځوانانو کې 50% پیغلې هم شامل دي. په دې اړه په خبر کې د دیو خبریال عثمان خان د بیروزګار پیغلې سره خبرې کړې او له دوی څخه تاسو پام راکړئ.
Honestly speaking دا هم ایر دي چې ما سونه اپلایانی کړی دي ځکه چې دومره اپلایانی موږ وکړي چې ما نه غته تعداد هم ایر دي لکه لس دولس کال سره کم ټایم نه دی کنه او په هر میاش کې چې د جاب اډورټایز کیږي هر میاش کې تدو درې پوسټونه ته اپلای کوا هغه باوجود داغه تاسو ته ریسپانس نه ملاوي.
دا د خیبر پختونخوا او خارسي می سره تعلق لرونکي نایلانیم دا چې لس کال وړاندې د پیښور په هونتون نه د ماستر دوه ډیګری تر لاسه کړي خو وايي اوس پورې راته نوکری تر لاسه نشوه. د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنٹ اکنامکس د لوري یو تازه سیړنه کې معلومه شوې ده چې هیواد کې ډیګری لرونکي 1.5% ځوانان بیروزګار دي او دغه ځوانانو کې د 30% تعلق د خارجي سیمو او د پاتې کلیوالو سیمو سره دي. نایلا نعیم وایي سلور خويند یو او رور نه لرو او بیا په پښتنه ټولنه کې نارینه اولاد نه لرل یو لوی ازمیخت وي. زیاتوي پلار مې ریټایرمنټ ته نږدې دي او اوس ممکن نه ده چې د ګرانې دي دور کې په یو سر ټول خرچي پوره شي.
دغه سلور خوريان یو زما رور نشته ولې چې سوا دور کې د نارینه ډیر زیات اهم ضرورت دی چې په هر کور کې کم از کم یو کس باندې چې دی نو کور نه چلیږي. څنګه چې زما پلار دی نو هغه به در کم ټایم پورې هغه هم د ریټایرمنټ ټایم دی صحیح ده. نو په یو کس باندې چې دی د پوره کور اخراجات یا خرچه چلول یا چې یو پوره فیملی چلول نو دا پاسبل نه ده په نن سبا دور کې.
خو بل لوري ته حکومت دریس پلوي چې هیواد معیشت د غوروالي په لور روان دی او تعمیراتي څانګې ته ډیر مراعات ورکړل شوي چې ورسره به د روزګار مکی سیوا شي. مرکزی حکومت په وروستیو کې د ځوانانو د پاره د روزګار پرانستلو په غرض سکیمونه راوړي چې تعلیم یافته او هنرمند ځوانانو ته به په اسان شرطونو قرضې ورکوي. په یاد سیړنه کې معلومه شوې ده چې په سړو کې مجموعي بیروزګاری 15.9% او په ښځو کې دغه شرح 50% پورې ده چې پکې ځینو د انجینیرینګ او د ډاکټرۍ زده کړې ترلاسه کړي. نایلا نعیم وړاندې وایي د تحریک انصاف حکومت ځوان کل ته د روزګار ورکولو په ناره راغلی خو حکومت خپله دغه وعده کې پاتې راغلی دی.
ناکامه ګرځېدلې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ټولي صوبې په غټو خانونو کې صنعتي مرکزونه پرانیزي او تر ډېر حد په دې لاسوم پورې کړي شوی. صوبایي حکومت وایي چې صنعتي مرکزونو سره به 200,000 ځوانانو ته د روزګار موکي په لاس ورشي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. پسوات او بنیر کې د ماربل او 500 کارخانه بندي شوی چې لکبله 4000 مزدوران بیروزګار شوی دی. په دې اړه یو تفصیلی رپورت د ډیو خبريال فیض ظفر ناورو.
د ماربل د کارخانو ویان پرنس فضل الرحمن وای چې سواد او بنیر کې د 500 زیاتې کارخانه بندي دي چې لکبله د 4000 زیات مزدوران بیکار شوی دی. پرنس فضل الرحمن په دی اقلند وځوي
ډیسټریکټ سواد د نړه 44 کارخانی دي مکمل بندي. د دې سره زموږ په بونیر کې چې 450 لواله د 500 پوری کارخانی دغه مکمل بندي. دغه سي په ټول خیبر پختونخوا کې زموږ تمام ماربل انډستریز بندا دا لګبګ 100,000 کارخانی دي او دا وجب دادا او په پیول پرایس ایڈجسټمنټ په اړه کې چې زموږه بجلی چې دا د وبودا د خیبر پختونخوا نو څنګه په موږ د پیول ایڈجسټمنټ دا سره لاګو کېګنو او دی پمون پسې د تیرشي دریو میاشتو بیرونه چې هغه مونږه جمع کړی دي دا غي دریو میاشتو بیرونو په یونټو باندې دی پمون پسې پیول ایڈجسټمنټ راولي او نوی بیرونی کوم دی پیول ایڈجسټمنټ راولي.
دی وای چې د بجلی په بیرونو کې پیول ایڈجسټمنټ کوارټر ټیرف سیلز ټیکس ویث هولډینګ ټیکس جی ایس ټی او فردر ټیکس پر نوم ټیکسونه لګولې شوې دي او د بجلی بل دومره زیات شوی دی چې د ماربلو کارخانې په زیان کې روان دي چې لګولې مریکانو د کارخانې بندې کړې دي. د ماربلو د صنعت سره په سوات او بونر کې د 1500 ټرکونو مالکان ډرایوران او مزدوران هم بیکار شوي دي. دا هغه ټرکونه دي چې د ماربلو ګټې د غرونو نه د ماربلو کارخانو ته وړي او تیار ماربل د یو ښار نه بل ښار ته وړي. دا ټرکونو د مالکانو د تنظیم صدر محمد رسول خان په دې حق لاندې وځوي.
د دې کارخانو د بندېدو د وجې نه زمونږ ډرایورانو کارونه لکه د ټرک کارونه په کیناستو لاړو ختم شو. مزدوران او ډرایوران ټول بیکار شو او د کارخانو مزدوران غریبانانو بیکار شو. کارخانو مالکانانو بیکار شو. هر سړی په خپل خرچي پورې اړین دي چې زه سو کما د کله نه چې د حکومت راغله ده نو د دې د وډې نه ټول قوم په لرزانه په مصیبت کې اخته ده. کاغذ د کور بجلې د بجلې او کاغذ د کارخانی بل د بجلې او کاغذ د عام دکاندار بل ده. نو خلک دومره تنگ شوی دی چې په احتجاج تر وته دی.
د ماربلو د کارخانو وایان وای چې ټول صبح کې د ماربلو د 3000 نه زیاتې کارخانی دي او په دې کارخانو کې د 3,00,000 نه زیات تران کارګي چې اوسټور بیکار دي. یو کارخانه کې کارګوم کې اختر خان دی وای
دا ما شو ما نو وګی دی او موږ په خپل او مجو لاټ شوګر زرا ګرځو خو سم نه ملاوي ګنو نو تاسو یکدم سړی ته کار کم نه ملاوي او کارونه خوش دی نه کارونه خو دغه کارخانه دغه وسیله و یو دغه جو پدغه منیمن کار کو هغه منی ټیکسونه لګی دا د کور په بجلی پسې ټیکس ته کارخانه په بجلی پسې ټیکس ته زاریان اریان کړه دی خلکو ما دی دنیا ما چې دا سې د دنیا نه خو زمنګا بالکل مکمل د خپل ژوندګۍ نه زمنګا لکه نفرت پیدا شو
په دې خپل مو د پېښور الکتریک سپلای کمپلین چارواکو سره دا غوی د موقف اغستو په حق لا بار بار راوته وکړه خو هغه په دې غلا د خبرو کول نه ډډه وکړه. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا سوات.
پښتني خزینه سیاسي فعالان وای چې خزینه سیاسي کارکونکو ته د پښتنو په دې سیمه کې په سیاست کې برخه غستل پکار دي، ځکه چې دا سیمه د یو شمیر امنیتي چیلنجونو سره مخ ده. که څه هم په پښتنو سیمه کې د سیاست کې برخه غستو کې ښځو ته ډېر سیاسي او کلتوري چیلنجونه مخې ته دي، لکه روایتونه، پرده، د تعلیم کمی، خو سیاسي فعالان وای ښځو ته د یو سیاسي او ډیموکراټیکی فورم په لار خپل غږ پورته کول پکار دي. تفصیلی رپورټ په دیوه خبریاله سادیا قاسم شاو باندې کوي.
پرستو کې پلوا شاه عباس چې یو کام پرست ګوند نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ سره شمولیت کړي، د خپل سیاسي تجربې په حق لا صدا وایي.
ګران خو د شروع راز نه ډیره زیاته ده، خو بدلون بالا راځي چې مونږ روزو زمونږ کلچر چې یا چې نن سبا حالات دي د پښتني سیمې آغاز وخت کې چې سره روان وخت مونږ اینو نور بم ګرانیږي، او داغه وجه خو کلچري ده، او سبا چې دا کم نور عوامل راغلي دي په دې خطابانه هاوی شي وي دي، نو داغه د وجه نه ډیره زیاته ستونزې زیاتیږي لګیا دي. خو ډیره فار بار راوتل پکاري او وکل کېدل په پکاري غنې بیا خو با پمږه باندې نور قد غنونه زیات شي چې تاسو ته د خزو ته سپیس نو ورکړي کیږي په پاټو کې د خزو د پارا زینه کمیږي لګیا دي پولیټیکل پاټو کې. او د دې نه علاوه چې بیا څنګه زموږ کلچر دی، نو دا یو خزه خبره ده، یو خزه وکل اواز جی اغا دلته زما خیال چې ډیر اډوکیټډ خلک هم نزغمي.
یو سیاسي فعال او د پارلمان په خانه غړي جمیلا ګیلانی وای خزو ته سیاسي ګوندونو کې خپل ځای جوړول پکار دي. هغه وای دا محل د پښتنو په سیمه کې څه قسم حالات روان دي، په هغه کې خزو ته سیاسي او جمهوریت جدوجہد کې برخه غستل ډیر ضروری دي. هغه وای د ملک امن او ترقۍ کې د خزو کردار نه څوک هم انکار نشي کولای.
دا زمونږ وای چې یو ارمان دي چې دلته موږ سره د خزو تعداد زیات وي او د پښتنو خزو دي ډیر زیات وي، ځکه چې موږ دا غنو چې نیم پښتانه چې دینو هغه چې سیاست کې رول ونه کی، نو هغه رنګي سیاسي بدلون چې دی هغه ممکن نه وي.
که هر هم سیاسي ګوند دا داوا کوي دوی خپل ګوندونو کې خزوله نمائندګي ورکړي دا، او حکومت هم قومي او صوبایي اسمبلیو کې خزوله 3% نمائندګي ورکړي دا، خو سیاسي فعالان وايي پاکستان کې د خزو سیاست کې شمولیت کې اوس هم ډیر رکاوټونه دي. سیاسي فعالان وايي اوس هم خزي سیاسي عمل خصوصا په فیصله سازي کې یا کابینه کې سزا نه لري.
کیمرمن هاشم علي سلام، سعدي قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پی خبر. دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکې د زموږ همکار مختار خلیل.
یوکرین د کال 1991 د اگست په سلی رښتم تاریخ د هغه وخت د شوروي اتحاد نه د خپل آزادۍ اعلان وکړو، او ځان له د خپل مستقبل په خپل د جوړولو په لار روان شو. خروس د یوکرین د آزاد حیثیت تسلیمولو نه انکار وکړو، او د شورونه د یوکرین د علاقو په قلار قلار یوکرین نه د شکولو په پالیسي روان دي. اداري ورله تباکۍ، مشران ورله بدره کوي، او یورپ او غربي دنیا سره د همکارۍ کولو د یوکرین د خواهش په لار کې خندان راولاړی او خپل پالیسي په ورتپی. لنډه دا چې روس د تیرو سو کلونو راسي د یوکرين د جمهوریت خود اختیاري په تالا تر غکول یوکرين شل ګډ کول غواړي. د یوکرين اولس په کال 2014 کې د هغه وخت صدر ویکتور یانوکوویچ د صدارتي منصب نه لری کو، چا چې یورپی یونین سره د یوکرين د ملګری کېدو په لوزنامه د دسخط کولو عمل تالا تر غکو او یوکرين روس تراوړلو. روس عقوبت د یوکرین ابنای کرایمیا سیمه باندې یرغل وکړ او قبضه یې پیوکا. دین علاوه روس د یوکرین لوهانسک او ډونیټسک سیمه هم د بلتون خوخو د تحریک په بانه ونیولې. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د یوکرین د یوې سیمه خلک هم د روس د شر نه محفوظ نه دي. خاغلی بلینکن زیاته کړ چې روس د یوکرین د جمهوریت ادارو په تباکولو پسې راخستی ده، د یوکرین په سیاست او انتخابي عمل کې ګوتی وهي، د توانایي او د تجارت د وسیلو په بندولو د یوکرین په مشرانو ویری ترهې تیری او د یوکرین اولسي د فشار لاندې ساتلې ده. د بې اعتمادۍ پیدا کولو د لپاره پروپاګاندي او غلط بیانې خوري او د یوکرين په اهمه بنیادی اډانه سایبر حملې شروع کړې دي. بهشکه چې روس د یوکرين د غیر محکم کولو مهم پوره تسلسل سره جاری ساتلې ده. خاغري بلینکن نور اوه چې روس یوکرين او خپل اتحادي بیلاروس سره په لګیدلو خپل سرحدونو یو لک فوج اچولې ده او نور اقدامات هم کوي. د اوې چې روس یوکرين د خپل سلامتۍ لپاره د یوې خطرې د بللو په بانا د یوکرين خلاف خپل اقدامات په حقه ګرځول غواړي، خو حقیقت نه پټيږي. دا ښکاره خبره ده چې د چا فوج د چا نه تاو دي، کم ملک د بل ملک په علاقو د زورورتیا داوی کوي او د کم ملک فوج د کم بل ملک نه سوچند زیات دي. خاغري بلینکن خپل وینا په دې ختم کړل چې یوکرين دلته زورگیر نه دی، یوکرين صرف د خپل بقا د لپاره لاس خپي وهي. په دنیا کې د شوو دوه عالمی جنگونو او د سوړ جنگ په نتیجه کې چې کم عالمی اصول ټاکلې شوې دي، هغه د یو زورور ملک لخوا په زبردستۍ سره د بل ملک د سرحدونو د بدلولو، د خپل پالیسو په نورو ملکونو د ورتپلو او نورو ملکونو سره د لیندین ساتلو یا نه ساتلو د حکومتونو چلولو حق ردوي.